دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري غړې کې زپام ساحل او نجیب عامر درته هرکلی وایو. په غړې کې د کورونا وایرس د ناروغۍ په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. همداراز پر تورخم پوله د افغان او پاکستاني چارواکو د غونډې په اړه هم رپورټ لرو او نور موضوعات مهم درته راوړي دي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د نجیب عامر.
پاکستانی او افغان چارواکو د تجارت لپاره د تورخم دروازې د شپه ورځ پرانستو په اړه خبرې کړې. امریکا وایي په کابل کې د وروستیو دوه خونړیو بریدونو تر شا داعش لاس لري او د امریکا سینر د چین خلاف د بندیزونو بل منظور کړی. د پاکستان د سوداګرۍ په موخه د تورخم لارې یو واری بیا سلری ساته پرانستلو لپاره چمتووالی نیسي. په دې اړه پرون ماښام په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سوداګرو استازي هم شامل وو. پاکستانی چارواکي وایي افغان لوري ترې غوښتنه کړې ده چې تورخم دروازه دې یو واری بیا د تجارتي حلو ځلو لپاره شپه ورځ پرانستل شي. پرونۍ غونډه کې افغان چارواکو ویل د افغانستان غاړې ته د تجارتي ګاډو د سلری ساته تګ راتګ لپاره تیاری لري. پاکستانی لوری وایي دا کار ممکن دی او په دې اړه به وروستۍ پریکړه مرکز کوي. د خیبر چیمبر آف کامرس یا د سوداګرۍ خونې یو چارواکی شاهد شینواری وایي د دواړو حکومتونو چارواکي په دې هوکړې ته رسیدلي او په دوه درې ورځو کې به د تورخم په دروازه شپه ورځ د تجارتي ګاډو تګ راتګ پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په زوره پر خلکو ټولبن عملی کول ګټور نه دي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل خلکو ته د په آرام او دوستانه ماحول کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې وشي. نوموړي پر میډیا هم غږ وکړ چې په مؤثرو لارو دې د خلکو د پوهاوي لپاره کار وکړي. د سرکاري معلوماتو له مخې په پاکستان کې 10,000 نه زیات کسان په کورونا اخته دي. د مړو شمېر 800 نه زیاته ده او 10,000 نه زیات بیرته ښه شوي هم دي. امریکا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د دوه خونړیو بریدونو تور پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش ورپورې کړ. واشنگټن پرون پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د سولې پروسه د خرابېدو ته نه پرېږدي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي، امریکا انګیري چې په کابل کې پر زیږنتون او په خیوا کې پر جنازې د بریدونو تر شا داعش لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو بریدونو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان پوسټ امر وکړ چې د دفاعي حالت نه د بریدګر حالت ته وګرځي او د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف د عملیات چټک کړي. په یادو دواړو پیښو کې چې د مې په 12 وشو لک تر لګه شپږ 50 کسان وژل شول. د امریکې سینټ د یو بل په منزورولو سره پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو پر سر د چین خلاف بندیزونه ولګوي. دا قانون سازي د چین د حکومت لوړپوړي چارواکي د بندیزونو سره مخ کولی او د هغوی په صادراتو ځینې محدودیتونه لګولی شي. اوس به دا بل اول د منظورۍ لپاره د استازو جرګې ته لیږل کېږي او بیا به سپینه ماڼۍ ته د دې لپاره واستول شي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې منظوروي او کویټو کوي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ادارې چین تورنوي چې په ختیځ سنکیانګ صوبه کې نږدې 1,000,000 اویغور مسلمانان ته په حراستي کمپونو کې ساتلې دي. خو چین وایي دا د هغوی داخلي معامله ده. امریکې ته خبرداري ورکړې چې که په دې معامله کې مداخله وکړه نو ځوابي اقدامات به وکړي. بیجینګ د اویغور مسلمانانو خلاف د سختیو راپورونه ردوي او وایي هغوی په حراستي مرکزونو کې نه بلکې د حرفوي یا پېشورانه زده کړو په کمپونو کې ساتل کېږي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي کېدای شي د یوه کال په موده کې د کورونا وایرس لپاره واکسین تیار شي. د یادې ادارې یو مشر مارکو کولری پرون وویل په هیلمنو شرایطو کې ښایي په یوه کال کې د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د تطبیقولو منظوري ورکړل شي. هغه وویل دا امکان هم شته چې دا کار زیات وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې اکثره هیوادونه په دې اړه فکر کوي چې څنګه ټولبان ختم او اقتصادي هلې ځلې بیا پیل کړي او تر څنګ یې د کورونا وایرس مخه هم ونیسي. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا خپرې شوې د نن ورځې شمېرې ښایي چې کورونا په ګرده نړۍ کې 340,000 نه زیات کسان ویرجن کړي، 300,000 نه زیات یې وژلي او 1,500,000 نه زیات بیرته ترې جوړ شوي دي. برنو پای
خوشحال راډیو ته غوږیاست. لومړی موضوع ته ورځو. افغان او پاکستانی چارواکو پرون په تورخم کې په غونډه کې یو ځل بیا د څلور ساعته سوداګرۍ پیلولو په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي له خپل لوري چمتو دي او پاکستانی چارواکي هیله لري چې په څو ورځو کې به له اسلام آباده امر وشي، البته کره نیټه نه ده ور معلومه. د مارچ په نیمایي کې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره له افغانستان سره پولې وتړلې، خو وروسته یې د تورخم او چمن ورونه د محدودې سوداګرۍ لپاره پرانیستل. د دواړو خواوو سوداګران وایي د لارو تړلو ورته لوی زیان رسولی. د پاکستان حکومت د 2019 زیږیز کال په سپتمبر کې د تورخم ور د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستی و. فرهاد شینواری د پرونۍ غونډې حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کورونا وایرس وبایي صورتحال او دوه طرفه تجارت بحالولو په لړ کې یو غونډه وشوه. په دې کې د دواړو خواو نه امنیتي ځواکونو، ولسي ادارو، کسټم چارواکو، سوداګرو او ترانسپورټرانو ګډون وکړ. پاکستانی چارواکی وایي افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفارتخانه ورته لیک را لېږل چې دغه د تورخم دروازه دی یو ځل بیا څلیرشت ساعته تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې دا غوښتنه وشوه چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي مال وړونکي ګاډي او افغان او پاکستانی وګړي دي زر تر زره پرېښودل شي. په دې غونډه کې په کراچۍ بندر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې ولاړ په زرګونه کنټینرو افغانستان ته روانولو باندې هم خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې افغان سرحدي چارواکو ویل چې موږ هغې غاړې ته څلیرشت ساعته تجارتي هلو ځلو سنبالولو ته تیار یو. پاکستانی چارواکو ویل چې دغه تجویزونه او غوښتنې به زر اسلام آباد سره شریکې کړي او قوي امکان دی چې دغه دروازه څلیرشتو ساعتو تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې شریک د خیبر چیمبر آف کامرس افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ټاکل شوي نمائنده شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل
اوس چې دا کمی پنځه ورځې دي په دې کې مې یو نیم سو یو سل لس یو سل شل ګاډي دي، خو په دې باندې ترانزیت او ایکسپورټ دواړه نه پوره کېدل. نو موږ دا سجیشن نن بیا دوی سره شریک کړو، ورته وویل چې دا ګاډي دي پنځه سوه شي څلور سوه دې شي او 24/7 دې شي پنځه ورځې دي، خو چې هلته هم څلرش ساعته کار کېږي په افغانستان کې او دې خوا ته هم کېږي. نو دا کوم خالي ګاډي چې یو خوا جمع کېږي هغه هم راوړي او د دې خوا نه چې دا کوم ایکسپورټ دی هغه به زیات تر زیات زی او د خلکو مشکلات به کم شي. نو دې باندې دواړه ملکونه انشاءالله اتفاق وکړو، کابل نه او د اسلام آباد نه انشاءالله په دې کې دا دوه درې ورځې کې په دې باندې عمل درآمد کېږي.
یو ځایی سوداګر او کسټم کلیرنګ ایجنټ ایمل خان شینوار وایي چې تورخم دروازه څلیرشتو ساعتونو لپاره خلاصه شي نو زیات نه زیات ګاډي به ورسره افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به نه جوړیږي او د خلکو کار روزګار به ورسره روان شي.
لګیا مې شو 24 غنټه بارډر کولر شین د کوم لیار کې رښونه کوم کراچۍ نه ګاډ ترانزټ ګاډي را روان دي. نو به ایزي تقریبا 24 غنټو کې 1000 نه 1500 پورې ګاډي 2000 پورې کلیر کوي. په دې کې بیا مونږه د کسٹم څومره ایجنټان دي او بیا مونږ خپل ګورنمنت سره دا هیلپ کولو شو پاکستان سره چې مثال مونږ خپل کلیرنس ډے نایټم کولی شو. مثال لازم شپیم روزه کې خلک ویخینو امید ده چې ان شاء الله ټول جنټر په دی باندې راځیم شي. د سر په مونږ کار روزګار په دی باندې خشي چې دا کوم لاک ډاون شو کوم مسله راغله د کورونا وبا بوجنه مونږ علاقه کې په تورخم باندې ډیر اثر لیدل دی. مونږ امید د خپل پاکستان مشانو نه کا وزیر اعظم د کار می چیف اداري خپل کسٹم افسران دی مثال په ټیم راشي او مثال د خپل کلیرنس او دا غوکه اوس مونږه حکومت مسلې دا ټوله حل کا.
تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده، خو په دې وروستو کې پرې په محدوده کچه تجارتي هلې ځلې پیل شوې. د ورځې یوازې سل ګاډي پرې افغانستان ته اوښتی شي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به د ورځې په دې دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته تلل او دغه شمېره دې زیاته کړل شي چې دوه طرفه تجارتي حجم سرا زیاد شی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو نوی موبایل اپلیکیشن
پا په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اردن کو ملګرو ملتونو ویل دی چې کورونا وایرس په غنه غونه کې په اسانۍ خپریږي، نو ځکه د هیوادونو په زندانونو کې د بندیانو شمیر کم کړي. د روغتیا نړیوال ادارې په وینا په ځانګړي ډول دایمي ناروغان د پخو عمر لرونکو خلک او په ځنو ټولنو کې خځې او ماشومان له زیات ګواښ سره مخامخ دي. د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نا حکومتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په هغه هیواد کې د زندانونو حالت خراب دی او تر سلو زیات بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو چارواکي وایي په زندانونو کې ټولې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې دي او پاکۍ ته ځانګړی پام کوي. بشیر ګواښ موضوع بیانوي.
ملګرو ملتونو پر حکومتونو غږ کړی چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو څلورو ادارو د صحت یا ډبلیو ایچ او د جرایمو او نشه یي موادو سره د مبارزې یا ان او ډی سی، د بشري حقوقو د کمشنر دفتر او د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې یا یو ان ایډز په یو شریک بیان کې ویلي چې په هر ملک کې د بندیانو د صحت او پاکوالي خیال باید وساتل شي. د ادارو د مې په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر عمر او په سختو ناروغۍ او اخته بندیانو د خوشکولو لپاره دی میکانیزم جوړ شي. په پاکستان کې د بندیانو حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په دې ملک کې په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوي چې له وجې په کورونا وایرس د اخته بندیانو شمیر له اوسنی 101 څخه په تیزی سره ډیرېدل شي. د دې ادارې بیان علي حیدر حبیب د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په لارښوونو کې راغلي چې بې مقدمه جیلونو کې پراته بندیانو، تر مقدمه لاندې زندانیانو او همدارس د خزو او ماشومانو د خوشی کولو لپاره باید یو طریقه راوویسل شي. حبیب زیاته کړه
پاکستان's prisons are presently operating at
په پاکستان کې چې په زندانونو کې څومره ځای دی تر هغه پکې 100% ډیره غنغونه ده. په دې کې ډیر شمیر داسې خلک دي چې به تشدد جرمونو لپاره بنديان دي. ته دې په اړه چاڼ کېدلی شي اوس له سلو زیات زندانیان په کورونا وایرس اخته شوی دي. په دوی کې یو په بلوچستان او نو ټول په پنجاب کې دي. په زندانونو کې ډیره غنغونه او د روغتیاي خدماتو نشټون د دې سبب کېږي چې دا قیدی په کورونا وایرس داخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي. لدی لا کابلاد لدی وایرس د ملو شمیر زیاتېدل شي، نو ځکه باید ځینې قیدیان په ضمانت خوشي شي.
د علي حیدر حبیب په وینا د میتر 14 پورې د ملک په مختلفو زندانونو کې 1,100 خزي، 1,200 ماشومان، 1,500 کلنې ډیر عمر لرونکي، 600 دماغي ناروغه او 2,000 مازوره بندیان دي چې د ملګرو ملتونو د لارښوونو تر مخه په کورونا وایرس د زر اخته کېدو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمای کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پریدي، خو د مارچ په 13 سپریم کورټ دا فیصله رد کړه او حکومت ویل چې یوازې د ډیر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیان خوشي کی. د جسټس پروجیکټ پاکستان وایند علي حیدر حبیب چې دفتر د حکومت سره په دې اړه کار کوي وایي چې دا بهیر باید ګړندی او نور شفاف شي.
The most important step that we need to take
تر ټولو مهم قدم چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اخستل کېدی شي هغه دا دی چې د بندیانو شمیر کم شي. اول باید هغه قیدیان معلوم شي چې له نورو څخه ډیر په کورونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. بل خبره دا ده چې حکومت باید فیصله وکړي چې کوم خلک په قید کې وساتي. دا کال یوازې په پنجاب کې د مارچ له لومړني نیټې څخه تر 28 نیټې پورې 9,012 قیدیان زندانونو ته لیږل شوی چې مقدمه یې ندی بشپړ شوی، یعنی سزا به ورته ندی اورول شوی. دا لدی وجه هم ډیر بد حالت دی چې قیدخانی د دومره ډیرو خلکو د ساتلو ځای نه لري. په بیړنۍ توګه د دې حالت سمولو او د بندیانو کمولو ته ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپل خبر پاڼه کې د نړۍ له هیوادونو دا هم غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پزندانونو کې د روغتون او ډاکټر سہولت برابر کړي او د شکرې، ایچ آی وی ایډز، کانسر، توبرکلوز او ساتنګي لرونکو قیدیانو د خاص خیال وساتي. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعال حیات پریغال چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی وایي په دې جیلونو کې هیڅ روغتیایي سهولت نشته. هغه د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل
په اډیالا جیل کې 32 چکای ورته وایي چکای لکه دغه د یو وړه کمره وي پاغې کې دا دو کسانو دا د کېدو مشکل ځای وي خو پاغه کې دوی اته کسان لس کسان وراچوي په دې وړې کمرې کې دننه واشروم هم وي او په دې کې لکه ټول حساب کتاب خوراک څخه هر څه بدلته په دې کمرې کې کوي پخلی مخلی لکه هر څه چې څوک څه کوي هغه په دې کې وي. په بارکونو کې په دې اته بارکونو کې په هر بارک کې ټوټل اته کمرې لاندې او باندې دوه چتونه او په دې کې په هر کمره کې لکه چې کوم د داغه د زغملو حیثیت دی ا د هر کمرې د 1590 تر 300 کسانو پورې دی خو په دې وی کمرې کې 80 کسان 90 کسان 70 کسان خو روزانه وی پکې سحر به یو چای راتلو ور سره به یو ټوکن نیمه روټۍ ته دوی ولل خو الته چې کومه روټۍ پخېږي هغه انتهایی کلکی وی اول به مونږ هغه وبو ته واچول به وبم خټاول هغه نه بعد مملګ غوړی مړی سپې واچول چې لګ به پاستا شو هغه نه بعد بم خړل.
مشال ریډیو په دیاله د پاکستان کورنو چارو وزارت سره رابطه وکړه. هلته ورته ټلیفون اپریټر وویل چې د کورونا وایرس لکبل دفترونه بند او چارواکي نشته. خود پنجاب خیبر پختونخوا سند او بلوچستان صوبو د جیلخانجاتو ادارو په خپلو ویب سایټونو د سہولتونو د لیستونو په خبرولو سره ویلي دي چې په زندانونو کې د ښه خوراک پاک ځای او روغتیایي خدمتونو په ورکولو هر قیدی ته سم چاپیریال برابر شوی دی. په زندانونو کې د غړې غونی پاړه تر هغه وروسته اندېښنې پیدا شوې چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار پیدا شوې کورونا وایرس په تیزی سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. په دې اړه شمیرې خبرونکي جان هاپکنز په هنتون ویب سایټ لیکلي چې د مې تر 14مې پورې په دې وایرس په ټوله دنیا کې 4.2 میلیونه خلک اخته شوي او له 3 لکو څخه زیات یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو روغتیا ادارې WHO د مې په 14مې وویل چې دا وایرس په ګڼه ګوڼه کې زیات خپریږي نو ځکه دې په جیلونو کې د بندیانو شمیر کم او د هغوی ترمنځ فاصله وساتل شي. د نړۍ ځینې هیوادونو په دې غوښتنه عمل کړی دی. د پاکستان بشري سرچینو او بهر میشته پاکستانیانو د چارو وزارت د مې په 14مې په خپل ویب سایټ لیکلي چې له بیلابیلو ملکونو تر دې دمه 4,618 پاکستاني قیدیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت تر مخه په دوی کې د 1.5 په خواوشا کې هغه زندانیان دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له ویرې عرب هیوادونو خوشی کړی دي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریده. د کورونا وایرس په موضوع کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر نن سهارا تر 10,000 لوړ شو. سیاسي مشران یو ځل بیا پر ولس د احتیاط کولو غږ کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د عام ولس په ګډون ځنې حکومتي چارواکي سیاسي مشران او د حقوقو فعالان هم په کووېډ-19 ناروغي اخته شوي دي. د پاکستان حکومتي و پاڼې لوینا سره سم په هغه هیواد کې تر نن سهار ناروغي 803 کسان وژلي خو تر 10,000 ور زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. خدا چې پښتانه سیاسي مشران او فعالان د وبا د مخنیوي لپاره څه کوي ځواب د احمد شاه زمي په رپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کله د مې پر 13مه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې په کورونا وایرس اخته شوی نو لسګونه زره کسانو یې ویډیو وکتله. هغه په خپل ویډیو پیغام کې پر ولس ژغ وکړ چې له کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی له احتیاط کار واخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې ځان یې قرنټین کړی خو نور خلک هم باید له یو بل واټن وساتي او ماسک وکاروي.
لاستای د چا سره د میلاو کو غلاستا فلتا یو ور پوزې ته د یو ور سترګې ته د یو ور سترګې سره کیږي. تاسو دا وکړئ چې یو خدا حکومت کا لاک ډاون ختم کوي کنه ختم کوي هغه د دوی خپل کار دی. خو د پی ټی ایم ملګری خپل ځانونه اس هم کوارنټاین وساتای خپل فیملیز کوارنټاین وساتای او چې کوم پریکاشنز دي ټول پورا وساتای.
لنموري وړاندې د پاکستان له قبایلی سیمو قامي اسمبلی ته منتخب استازي علي وزیر او منیر اورگزای او د قامي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په کورونا وایرس اخته شوی چې علي وزیر لا هم تر درملنی او قرنټین لاندې دی. اخو د پاکستان سنټ غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وای چې د خپل کورنۍ 15 غړی او د تر د کورنۍ 8 غړی په کورونا وایرس اخته شوی دی. نوموري زیاتوي چې د ګوند ټول غړو ته لا شوونه کړي چې پر کور کښینی.
اساسي توګه باندې قومي توګه باندې انساني توګه باندې د دې مقابله د کورونا څوک شکایت وکړي نو به ته پرپور کړې او که ته شکست پرې نو ته به د باندې ووځې نو ته به متاثره کړې اوس موږ سیاسي د ټولو ګوندونو په کار دا دي خاص کر پښتونخوا میډیا پارټي بل کمپین نشته چې وروره باید اوس پر دا کمپین کو د سوشل میډیا په ذریعه باندې د غنګ مشر محمود خان چې خپله دا پیغام ورکړي چې وروره مهرباني وکړي پرپور شناستې
عثمان خان کاکر زیاتوی چې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له هغه څو چند زیات دی چې حکومت یې وړاندې کوي پر نوموړي سربیره یو شمیر روغتیا پالان هم مشال رادیو ته ویلي چې د ازموینې د ماشینانو د کمی له کبله د ډیریو کسانو کورونا ازموینې نه دي سوي خو د هغوی له علاماتو ښکاري چې په دې وایرس اخته دي په خبر پرتوخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د دې نړیوالې وبا د مخنیوي لپاره خپل هم پر احتیاطي تدابیرو عمل کوي او لسته هم د فاصلې ساتلو او صفای کولو لارښوونه کړې ده داغه په خبره خپل ټول تنظیمي او سیاسي پروګرامونه ځندولې دي
د باچا خان ټرست د لاندې زمونږ کې ملګری ډاکټران تنظیم دي ملګری استادان دي نېشنل یوت ارګنایزیشن دي پی ایس ایف ته د عوامي نېشنل پټای تنظیمونه دي پر ریلیف کې غریبانو سره چې څوره مرسته کوي د شوي هسپتالونو کې ټول عمل کې منګه بیا یو کار کړي چې منګه تشهیر یعنی اشتهار ته ډوره توجه نه ده کړې او پکار هم نیزه کچه دا خو مرست دی چې چا عزت نفس چې دغه مجروح نشي نو کوشش من کړی او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده
په خبر پرتوخوا مرکز کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف هم وای چې په حکومتي او تنظیمي چوکاټ کې د نننه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې روان دي د دې ګوند مشران وای چې لومړی ورځی هڅه کوي چې روغتونونو ته اړین وسایل ورسوي او تر اساس پروګرام لاندې په 50 لک بیوزل کورنیو کې 103 ارب روپی تقسیم کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده اخوا په بلسان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند پارلماني مشر مولانا عبدالواسع وای چې د ګوند مشران خپل غړو ته د احتیاطي تدابیر لارښوونه کړي او خپل ټولي تنظیمي حل ځلې په ټاپه درولې دي
د غریب انسانانو د خدمت لپاره که هغه د خوراک په حواله وي هم او که د امداد او د مدد او د بيماري د مدد په حواله وي هم او که هغه د انسانانو په هر صد باندې چې کوم مدد په دغه پریشان کون حالت کېږي نو د جمعیت علما اسلام کارکنان هغه ودیته تیار دي او د جمعیت علما اسلام سالاران د جمعیت علما اسلام رضاکاران کور پر کور باندې د خلکو کورو ته دواګانې ورسوي او هغه ته هلته سپری کوي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو تخپور سوی دی تر دې دمه په نړۍ کې تر 44 لک زیات کسان په دې وایرس اخته سوی چې څه کم 3 لک ورسخه مړ سوی او تر 14 لک زیات بیرته رغیدل دي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یاويش شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555
اردوونکو په پاکستان کې چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 خبره شوې ده نو ته له هغه ورځ راهیسې چې د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولبند اعلان کړ په هغه هیواد کې د قومي اسمبلی غونډه نه وشوې خو د می پر 19 په لومړي ځل د قومي اسمبلی غونډې او باسونه پیل شول په دغه غونډه کې د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس وبا په اړه باس وشو او همدا غونډه د همدې مخه لپاره وربل شوې هم و خو د سیاسي چارو پوهان وایي هغه مخه یا هغه مقصد پوره نه شو چې د څه لپاره د غونډه وربلل شوې او سیاست پکې زیات تر سترګو شو یعنی پر یو بل باندې تورونه پورې شول ملیحه امیرزاده د موضوع ته کتنه کړې ده راځي چې وایورو د دې رپورت د غونډې په غک پیلې کې
یمه کہانی مت سنائیں کوارڈینیشن کی کنسلٹیشن کی کنسنسس کی بات سب کی سنیں اسٹریٹجی بنائیں کیا وزیر اعظم مشورہ نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ
100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں 16,000 کیسز پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے کنفیوژن
دا د پاکستان قومي اسمبلی درې ورځنیو غونډو غږونه چې د مای پر 14مه پای ته ورسېدي او اپوزیشن ګوندو او حکومت پکې په یو بل تنقیدونه وکړل. دغه غونډې د کورونا وایرس وبا خپرېدو وروسته په پیدا شوي صورتحال د بحث او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجویزونه وړاندې کولو لپاره رابلل شوې وې. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دینه سیاسي فائده اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له تورې کې او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخې چې وګوره دا چې کوم حکومت تاسو راوستې دي نو دا ټیک کار نه کوي لګیا دی. خو حکومت هم لګیا دی او اپوزیشن هم لګیا دی د دواړو اړخونو داسې سنجیدګي نه ښکاري او د پدې اجلاس کې هم هغه صورتحال کم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی په یو بل باندې تورونه. د دې اجلاس نه دا هم پته ولګېدا چې حکومت سره هم څه مثبت داسې یو مضبوط پلان نشته او چې هغه دی اپوزیشن په هغه باندې بالکل ناکام کی او دی چې وګوره موږ سره خدای دومره مضبوط پلان دی موږ دا کارونه کړی دي. هغه هم بس لګیا دی سرسری خبرې کوي سطحي خبرې کوي او اپوزیشن خو اړو چرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې هغه هم یو متبادل پلان روړي یو الټرنیټ پلان دی روړي.
د قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډې د درېو ساعتو لپاره د حفاظتي تدابیرو له مخه په داسې حال کې وشوې چې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي. مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی و چې دغه غونډه دې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې وشي خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت له امله ورته عملي شکل ورنکړل شو. په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبریال او شنون کې نوید صدیقی وای په دغه درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې.
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوخت خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی. پکار دا و چې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست وي او یو سټریټجی یو جوړ کړی وای چې دا کووېډ 19 بسنګ مونږه په دې باندې کاغو چې پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووېډ 19 او په دې بدلر کې کامیس اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی. په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې کامیس اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دن ډیر د کووېډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی. عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد د پاره اجلاس راغوښتی او هغه مقصد نه دی پوره شوی. سه پورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکه وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوې دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی. خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي. شنونکي وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یوه جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت هیواد او اولستا ضرورت دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په مردان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د جون له لومړۍ څخه ښوونځي بیا پرانیزي. د شخصي ښوونځیو د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند نه یوازې دوی د مالی ستونزو ښکار کړي بلکې د ماشومانو وخت هم ضایع شوی دی. په پاکستان کې ځینو پوهنتونونو کالجونو او په لویو ښارونو کې ځینو ښوونځیو د انټرنیټ له لارې د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی خو زیاتره تعلیمي ادارو او کورنیو چټک انټرنیټ ته لاسرسی نه لاره نو ځکه یې دا کار ونه کړی شو. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د کاروبار خرابېدو له وجې فیسونه هم نشي ورکولی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي که د شخصي ښوونځیو مالکانو د جولای تر 15مې مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. منور شاه تفصیل لري.
په مردان کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر تاج ملوکی وی خبري غونډه ته ویلي که حکومت یې د جون له اول نیټې سکولونو خلاصولو ته نه پرېږدي نو بیا دې ورسره مالی مرستې وکړي. نوموړي د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل
یو
خدا خبر ده چې د ماشوم اکیډمیک تربیت دا ټول سيزونه چې کوم دینو دا سم طرف ته ندی روان دي زیات تشويش خبر ده دویم خبر ده چې زمونږ اکثر تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه ډیر کم فیسونه اخلي او هغه فیسونه اړتیا ته د درې څلورو میاشتو نه برابر نور کیږي اوس مونږ ٹیچر ام تنخواہ گانے اور اکثر 95% بلڈنگ چی یا کرایے دی نور اخراجات تھی نو اگا خمیاش نی مخو اگا برداشت کری شو اس مزید چکم دی نو اگا نشی برداشت کری
دا مردان پا کاتلنگ سی مکے دا یو شخصی سکول استاد زر کبی بیوائی دا سکولونو لبندی دو سرا دا دوی تنخواہ گانے ہم بندی شوی چی لوجی دوی دا مشکلات سر مخامخ دی
دا دې کې به پیچران داسې دي چې دا وی په سر باندې ټول کور بچی دي کور کې نور کسان دي داسې زمونږ دا مطلب د بهار ته پورو نه دی په دې کې یوازې ښځه خاون یا سره بچی یا سنگل کس ضروري نه دی چې دای په دې کې سره څلور پنځه کسان نور نه او د دې ټول هغه سرمایه چې هغه یو کس کب چې باغ باندې زمون کور حالت چې دي نو هغه ښه نه دي مطلب دا اوس روژه ده په کې اختر را روان دي نظم چې کمې خرچي
هلته د مردان اوسیدونکي شاه خالد وای چې د کرونا وایرس له وجې مالی حالات خراب شوي او د سکولونو د فیسونو جمع کولو توان نه لري خو انام خټک چې د مردان په یو شخصي سکول کې د اتم جماعت زده کوونکې ده وای په کار ده چې د احتیاطي تدابیرو سره سکولونه زر تر زر خلاص کړل شي ځکه چې په کور کې د سکولونو په شان کار نه کیږي
پس جون باندې کولاول په کار دی زموږ ډیر زیات سټډي دي سره متاثر شو ټایم مو ډیر زیات ویسټ شو احتیاطي تدابیر په کار دی او کو ډیر بیا ډیر زیات مسلې دي نو خیر چیرنو کې دی زیات پاس لیک شانتي پاس لر او لیکو سکول نه کولاول په کار دی
بل خو د شخصي سکولونو د نظم لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارې مشر تاشفین حیدر وای کڅوک د جولای ل 15 نیټه وړاندې سکولونه خلاصوي د هغوی پر ضد به کاروایی کوي او د شخصي سکولونو اتحادیه که څه غوښتنې لري نو په کار ده چې په لیکلې بڼه یې ورته وړاندې کړي
فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ طرف رائے ناستی سے فیصلہ ہو کہ فائنل باندھے با عمل کی تھی دیکھ پریس کانفرنس کرے ڈیمانڈ دی دی ڈپارٹمنٹ سر دے ٹیک اپ کی انا بعد بخبر کی گئی نہ دے حکت الٹیمیٹم ور کی وجہ خاص اثر نہ پڑی گئی پکار دے دی مجھے سشیر واسطے ہی مو پور باندھے بے سیکٹری تبے واسطے ڈپارٹمنٹ تبے واسطے سب
تاشفین حیدر زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشا اسوار لزره شخصي سکولونه دي چې پکې اتنیم زره ريجستره دي او د نورو د نوملیکنې عمل روان دي د نوموړي په وینا د دې صوبې په شخصي سکولونو کې ل شلو لکو زیات ماشومان زده کړې کوي چې سباندې 100,000 او 100,000 استادان ورته سبق خایي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري او که تاسو د مشال راډیو اپلیکیشن تر اوسه نوی ډاونلوډ کړی خپل موبایل یا ټیبلیټ ته نو اوسه ډاونلوډ کړئ. تاسو ډیر په اسانه دا کار کولای شئ. لاړ شئ د انډراید سیستم لري، انډراید کاروونکی موبایل فون لري نو ګوګل پلی ته ورشئ، په هغې کې مشال راډیو ولیکئ، MASHAALRADIO دغه سپیلنګ دی، دغه چې تاسو ولیکئ بس پخپله ډاونلوډ کولای شئ. هرې خبرې خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ویډیوګانې، د زموږ ټولې ژوندۍ خبرونې عملته ریکارډ پرتی بس ورتلی شي او اورېدی شي. له دې علاوه ستاسو د خپلې خوښې چې کوم پروګرامونه او شیان مو خوښ دي د هغې لپاره خپلې کټګرۍ ټاکلی شي. که تاسو اینډراید نه آی او ایس سیستم استعمالوئ، یعنی ایپل یا د ایپل آی فون استعمالوئ او یا هم آی پیډ استعمالوئ، نو هغه هم مشال رادیو عمل ته په ایپ سٹور کې ورولی کوي، ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او، او ڈاؤنلوڈ کړئ او زموږ ټولو مطالبو ته لاسرسی ولرئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورځو. د خیبر پختونخوا د وړو د کارخانو مالکان وایي پنجاب ورباندې یو ځل بیا غنم بند کړی دي او دوی تور پورې کوي چې دا له آئینه سرغړونه ده. دوی وایي چې له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې د وړو بحران پیدا شي. د خیبر پختونخوا د وړو د کارخانو مالکانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د کابینې یو وزیر شوکت یوسفزی وایي نه دي خبر چې له پنجاب به د غنمو په وړلو بندیز وي، خو که داسې کوم بندیز پنجاب لګولی وي نو دا خبره به له وفاق او پنجاب حکومت سره شریکه کړي. نور حال شبیرجان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملینو مالکانو د اتحادی مشر محمد اقبال مشال لیډو ته وویل چې روزانه د دې صوبې خوښا لس زره ټنه غنم لګي چې پکې نیم صوبایي حکومت او نیم پنجاب دوی ته ورکوي.
پنجاب تقریبا یو میاشو شو چې په غنمو مونږ ته پابندي لګولې ده. زمونږ د خپل پیداوار چې کم دی د نش برابر دی، د غنمو زمونږ ټول دارومدار په پنجاب دی. حالانکه د پاکستان آئین مطابق آرټیکل 151 لاندې دی مونږ باندې پابندی نشي لګولې. زمونږ کې پی کې تقریبا جو دا پخوانی خبره ده چې 10 لاکھ او 12 لاکھ تن اوس خو جی دلته چې ټول پلاتونه شو ټاون سپیسا شو دلته چې حکومت اوس مکې نشته چې هغه مخکې به کوم غنم کېدل هغه غنم نشته. او بیا خان طرف ته غنم کېږي زیات نه زیات گورنمنٹ هلته 50,000 ٹن وادي. زمونږ د صوبې خپل لګښت چې کوم دی دا تقریبا د ایمان نه خطا کوي خو 10,000 ٹن پر ډے دی.
دا چې د دا ډول بندیزونو به څه اثر وي نو نوموړی وایي
پنجاب کې 750 او 800 روپے وړي دي. زمونږ دلته صوبه کې راشه غریبانان تبو برباد 950 او 1,000 روپے ټوله خوري.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې سازمان یا چیمبر اف کامرس مشر مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې پنجاب لخوا دا تور لګي چې غنم یا اوړه دلته نه افغانستان ته په غیر قانوني توګه ځي یا سمګل کیږي. نو د افغانستان سر پوله خو په دې ورځو شپو بیخي بنده او ډېر لږ آمدورفت پکیږي، بل دا چې سمګلنګ او درول د حکومت کار دی نه چې د اوړو د ملیونو د مالکانو.
حیران چې دا ولې بین لګي ولې چې د آئین په مطابق خو د آیټمز یو سوده نه بل سوده ته 12 چری هغه باندې بندیز لګول چې دیس از گیسټ کانسټیټیوشن. نو دا خو ضروري چې یو رور بل رور ته امداد وکړي کله چې مسایلی اوس خو دا افغانستان خو آلریډي تاسو هم پته دی چې بارډر داسې دی چې بیخي هغه سیل دی اور اورس کې چې 50-150 گاڑے نہ زیاد چی دی کنا تلیم نشی تو آگے بیا غنم سوال پیدا نہ کی چی غنم چتا پلار شی.
ولی پدیڑا مو چکل دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمه وزیر قلندر لودی سرا دا بیا بیا تماس نیول حسی وکړي نو هغوی د مصروفیت له وجې خبر ونه کړي. ولې د مهنت مزدوري او ثقافت صوبای وزیر شوکت یوسفزی په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې د دوی په علم کې د بندیز خبره هیڅ نشته دی، خو کوي نو د وړاندې په شان به مرکز او پنجاب سره پورته کړي ځکه چې د دوی په وینا د پښتونخوا صوبې د غنمو او د اړو زیاتره برخه د پنجاب ناراضي.
لومړی خبره خو دا ده چې داسې اعلان پابندي خو نشته، خو که فرض کا زی په زی دوی چې کئی پاٹکی جوڑے ہی ہو غنم ادرو لو کوشش کی دا بالکل غیر قانونی دے. دا مخکیم بدری زلشوی دی بیا منگا وفاق سر رابطہ کری و پنجاب حکومت سر رابطہ کری و بیا آغین پس آغا کمبین لرشوی دی اسم کدا سی شوی انشاءاللہ تعالی ضرور با اچھتاو زکا چی زمانگا 70% منگا ڈیپینڈ کرو دا پنجاب پا اڑو باندے او منگ سر اخپل دا غنم چکم دا غبی آغا دیر کم بی منگا اخپل ځان د پاره نشو پر کول او ډیپند کو پنجاب باندې نه لکه پنجاب نه چې هغه بند شي غنم راتله نو دلته کې زمونږ فلور مل نه ودري چې دغه چې دی دا هر قسم داسې اقدام وي د پنجاب د حکومت طرف نه نو موږ به د هغې خلاف وفاق لبم ځو او پنجاب سربون ته خبره.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکان وایي چې د پنجاب لخوا په غنمو بندیز له وجې صوبه د اړو کمی او نړ نرخ په شان ستونزو سره مخ کېدی شي، ځکه چې د دوی په وینا یخوا که صوبه کې غنم کم کېږي نو بلخوا روانو بارانونو تیار فصلونو ته هم ډیر زیان اړولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، په سعودي عرب کې میشت پښتانه کارګران د پاکستان له حکومت غواړي چې هیواد ته دې استانه کړي. دوی وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې کارونه نشته او د ځینو کسانو ویزې هم ختمې شوې دي. سعودي عرب په منځني ختیځ کې یو له هغو هیوادونو دی چې پکې تر ټولو زیات د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دغه کارګران همداراز له حکومت غواړي چې د پاکستان د نورو برخو لکه ملتان یا لاهور یا اسلام آباد پر ځای دی نیغ په د پېښور په هوایي ډګر کوز کړي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال غلام غوث په سعودي عرب کې له میشتې و پښتون کارګر هدایت الله سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې په ستنېدو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی.
چې تر اوسه پورې د دې خلکو د پاره پېښور ته تر اوسه پورې د ریاض ښار نه یو فلایټ هم نه دی ارینج کړی شوی. څومره چې فلایټونه دي پښتانه هغه یا خو اسلام اولنی فلایټ اسلام آباد ته تللی و، یو فلایټ راغلی و، دویم فلایټ چې دی نو هغه لاهور ته، او سبل سبا دریم فلایټ چې دی نو هغه ملتان ته دی. دا یو ډیر لوی سوال دی چې دومره په لوی تعداد کې دا پښتانه په سو وجه باندې نظر انداز کړی شو.
آیا دغه خلک چې کم د دې نه دغه له کار روزګار لتلی دي هغې کې هم د کورونا وایرس چې کم دی نو څه دغه کیسونه راغلي دي او که نه دي؟
چې زیات تر زمونږ د پاکستان خلک یا پښتانه چې دي نو هغه دلته تقریبا په لوی تعداد کې آباد دي. صرف د سعودي عرب پر ریاض ښار کې لس لکه خلکو نه زیات خلک دلته آباد دي پښتانه. نو په اول صورت حال کې خو دوی افیکټډ نو، لیکن چونکه بیا زمونږ په پښتنو کې آگاهي کمه ده یا معلومات کم دي نو دوی احتیاط ونه کو. حکومت چې کم احتیاطي تدابیر ورکړي و داغي دوی احتیاط ونه کړی شو او هغه مرض چې دی نو زمونږ ډیرو ډیرو ته راورس او اوس چې دی نو زمونږ ډیرې ډیرې د دغه مرض نه متاثره شوي دي. او په یو ظاهره خبره ده چې یوې ډیرې ته راشي نو که په هغه کې شل کسان دي که پنځلس کسان دي نو چې هغوی ټیسټونه وکړي نو تقریبا نیم په نیمه په هغې کې ټیسټونه پازیټیو راغلي دي او خلک بیماران شوي دي. درې څلور کسان چې زه پیژنم د اوسه پورې د مرض په وجه باندې په حق رسیدلی دي او وفات شوي دي.
نو د هغې اوس مالی مشکلات څه دي؟ دا خو ډېر وخت هلته کې لاکډاون وشو. آیا د هغې سره خرچونه شته؟ څه صورتحال دی هغې چې په دا دیرو کې داسې بند پراته دي؟ د هغې مالی صورتحال څه دي؟
چونکې زیات کار د کنسټرکشن یا د تعمیر او د بنا د کار سره د خلکو تعلق و نو هغه کارونه مکمل ودرېد. د دې نه علاوه ډېر لوی تعداد زمونږ په ریاض کې د لیموزین یا ټیکسي ډرایورز دی او دغه ټول خلک مکمل بې روزګاره شو. نو هغوی دا چې څومره پیسې وې نو په هفته دوه کې هغوی هغه پیسې خرچ کړې او بیا دوی ته نور د خوراک وغیرہ د ضروریاتو پوره کولو لپاره ډیره لویه مشکله راپېښه شوه. او تقریبا دا چې دلته څومره هم دغه خلک دی زمونږ د پښتنو وروڼو دا تعداد دا د ملیون نه زیات دی، د دس بارہ لاکھ خلکو نه زیات دی. او په دې کې اکثریت خلک چې دی که اکثریت نه وي نو 60-70% خلک دا چې دی نو دا د فوډ شارټیج یا د خوراک د قلت سره مخامخ دي.
تاسو د پاکستان د حکومت نه دغلته د پاکستان چې کومه ایم بی سی ده دا غي نه سم مطالبه کوي؟
په ټوله دنیا کې چې سمندر پار څومره دي په دې کې غټه حصہ زمونږ د پښتنو دا زمونږ د نورو پاکستانی کمیونټي دا چې د سعودي عرب نه دی خپل پاکستان ته پیسې لګي. حکومت زمونږ دا کمیونټي دا خلک مکمل نظر انداز کړو او د حکومت د طرف نه د دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ قسم سم مدد یا هیڅ قسم سم سپورټ نه دی راغلی. سفارتخانه پاکستان ک دوی وای چې موږ سلور سره یا 15000 پیکیجز خلکو ته تقسیم کړی دي، نو دغه هم د کمیونټي خلکو دغه ډونیشن کړی دی، دغه هغوی خپل خیرات کړی دی، سفارتخانه له دغه فوډ پیکیجز یا د خوراک د باسکټونو ور کړی دي او هغوی مخکې ته په خلکو کې تقسیم کړی دي. د حکومت پاکستان یا سفارتخانه پاکستان د اوورسیز فاونډیشن د طرف نه دغه شانتي چې کوم خلکو او پی ایف او د دیو د بیمه وغیرہ کړی وي، د هغه هیڅ قسم سہولت نه زمونږ د مجبوره بے کسا او بے وسه پښتانه بالکل نه دي مستفید شوی.
اوردونکو په سعودي عرب کې مو ل پښتون کارګر هدایت خان سره د غلام غوث مرکه اوریده چې هغه خپل ستونزې بیان کړي چې هلته کوم ستونزو سره مخامخ دی او ولې پاکستان ته ستنېدل غواړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او مشال رادیو ټکی کام هم اورید اپلیکیشن خبرتیا خو تاسو اوریدل نو اپ ډاونلوډ کړئ. اوس بل رپورټ ته ورزو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د اروپای ټولنې ترجیحي نظام پروګرام یا GSP+ یې د هیواد کاروبار ته ګټه رسولې ده. نوموړي د مے پر 14 پر ټویټر ولیکل چې د دې موافقې سره سم به هیواد د بشري حقوقو دفاع ته ژمن پاتې شي. خو د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي چې په پاکستان کې له حقوقو سرغړونې زیات شوې دي او د خوندیتوب د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړې ادارې هم د بد انتظامۍ او مالی ستونزو ښکار دي. شاهین بونیری موضوع ته کتل کړي.
GSP یا جنرلایزډ سیستم اف پریفرنسز د اروپאי ټولنې یو داسې پروژه ده چې د لاندې په اقتصادي کچه کمزوري هیوادونه خپل مالونه په اسانو شرطونو د اروپا منډایو ته د وړلو اجازه لري. اروپאי ټولنې د پاکستان لپاره د GSP+ حیثیت روان کال د مارچ په میاشت کې د نورو دوو کلونو لپاره غزولې دي چې د لاندې په پاکستانی برآمداتو محصول نه اخیستل کیږي. وزیر اعظم عمران خان د مې په 14 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستان به د لوزنامې د لاندې د بشري حقوقو دفاع ته ژمن پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځو ته په وراثت کې د حق لپاره یو قانون جوړ کړی او له ماشومانو د جبري مشقت د مخنیوي خواجه سراو سره د مرستې او خبریالانو د تحفظ قوانین به عملي کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټه غړي محسن داوډ ویل چې د وزیر اعظم بیان په داسې محل مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو نه سرغړونې لا ډېرې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
سو پورې د دې سرویلینس نکیږي انټرنیشنلی دلته چې کوم هیومن رائټس violations دي نو د تاغه شنت کنونشنز په پریکټیکلی سره څه خاص فائدہ نمک کې کوم تر رسیدلې و دلته چې کوم خلکو سی غیر تر رسیدلې و نه نه راتون کې وخت کې مونږ ستا سه بهتري وینو ځکه چې هغه کې بل لا مسله ده اپارت فرام د انټرنیشنل کنونشنز لوکلی موږ دلته غیر لپاره قوانین خوشتا خو په غیر باندې عمل نه کیږي. پرابلم پریکټیکلی دا ده چې مثال امپلیمنټیشن دلته هو ویل امپلیمنټ اٹ.
بلخوا په اسلام آباد کې د حقونو یو فعال ارشد محمود وایي چې د لوزنامې د لاندې پاکستان پابند دی چې د حقونو پاړه نړیوالې لوزنامې لاسلیک او عملي کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه سه ادارې جوړې شوې دي خو د دغه ادارو د پیاوړتیا لپاره پوره مالی پنګې نه دي ورکړل شوې.
دا ډیره خبره ده چې د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه دا وی چې د GSP+ چې کوم اګریمنت ته د هغه د پاکستان په تجارت باندې ډیر خسارات دي او پاکستان چې کوم دی نو هغه به هم کار کئی او خپل کمیٹمنٹس په پورا کئی دې سلسله کې کارونه کیږي. هم پاکستان کې نیشنل کمیشن آن هیومن رائټس، نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د مخکې نه جوړ دي، اوس دا نیشنل کمیشن آن د رائټس آف د چایلډ هم جوړ شو، او د ماینورټیز کمیشن نوټیفیکیشن خبره هم کیږي. خو زدا گڑم چې بیا هم په پاکستان کې د انساني حقوق د صورتحال خکولو لپاره د نور کار کولو ضرورت ته
حکومت ادا کوي چې د خزو او ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره قامي کمیشنونه جوړ کړي دي، او د لګکیو د حقونو د خوندي کولو لپاره هم په قانون سازي کار کوي. خو د اویر گرل په نوم د خزو د حقونو د دفاع د ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي چې پاکستان د بشري حقوقو په اړه د تاریخ د یو تور دور نه تیریږي. هغه وایي په میډیا او د بیان په ازادۍ بندیزونه دي، او د خلکو د لا درکه کېدو لړۍ لا ولاړ نه ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دین هغه د انساني حقوق ادارو ته کار کول لا تر لا ګرانه کړی دي. هیڅ قسم له قانون سازی نه د کړې په دې تیرو کالو کې د انساني حقوق تحفظ لپاره مونږ چغې وو چې د جبري ګمشودګي انفورس ډیسپیرنس خلاف قانون سازی وکړي. نه ده شوی. مونږ چغې وو چې دا ټارګټ کلینګ د انساني حقوق یو ډېر غټ ظلم دی، جرم دی. دا د دې ټارګټ کلینګ خلاف د قانون سازو شي. په حراست په دوران کې خلکو باندې تشدد کول او تشدد ناغي وجل د دې خلاف د قانون سازو شي. خو هیڅ قسم له د انساني حقوق تحفظ لپاره پاکستان هیڅ قسم قانون سازی نه دکړي.
د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون یو څیړونکار او د حقوقو فعال زینیا رسول وایي چې د بشري حقوقو د تحفظ په اړه د وزیر اعظم سرګندونې تشې ادعاوې دي، او باید اروپایي ټولنه د مرستو سره سره په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضع سار هم وکړي. نوموړي زیاتوي
چې څورا پورا د دغه خبرې پیرا کول دي، یا د خپل ژبې کښېږدلې خبره دو عاد تر بي سره سره نه دوی شي. په ورلد پریس فریډم ډے باندې میش دا ولی دل چې د عارف وزیر د ویژنل پوسا بالکل هیڅ رپورټ نه ورغلای، میډیا بالکل غلی وا، او چې کوم سیاستدانون دي ریاست چې کوم دی هغه ها د پوسا بالکل غلای وو. او دا غډیره دلچسپه خبره دو چې د دغی کېدل دوه هفته بعد عمران خان داسې وا ټویټ کړی دو.
په دغه اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنه د پاکستان سره مرستې په داسې حال کې کوي چې د وبا خپرېدو نه وروسته دغه هیواد اقتصادي ستونزې لا پیچلې شوې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل فونټلس د مې په 14مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو چاپیریال د تحفظ او خو حکومتداري په اړه د وزیر اعظم عمران خان جمنې مهمې دي.
د شاهین بنیری رپورت مو اوریده. دا یادونه اوریدونکو اړینه بولو چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون دغه تورونه چې د خلکو پورې کړی دي دا تل رد کړی دي. لدې سره د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم څو موده مخکې ویلي ول چې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ته زیات پام کړی دی، او د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم تیر کال په وینا کې ویلي ول چې د بشري حقوقو د وضع د سمولو لپاره او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره لا زیات اقدامات کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان په سینټ او په قومي اسمبلی کې هم یو شمیر مسودو باندې کار روان دی چې د ښځو او د ماشومانو له حقونو د حقونو له خوندیتوب سره تړاو لري. اوس ورځو بلې موضوع ته. د پاکستان ولسمشر لسم ملي مالیاتي کمیشن یا نیشنل فاینانس کمیشن چې ان اف سی ورته ویل کیږي جوړ کړی چې د صوبې او وفاق ترمنځ د ګټې د او پیسو د ویش په اړه باندې کار کوي. په پاکستان کې البته ځنی کارپوهان وایي دا ځل د ان اف سی اوارډ په برخه کې ځنی نور لومړیتوبونه شامل شوي دي چې ورسره ښایي صوبې کمې پیسې ترلاسه کړي. انیسا اجمل تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوي مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخوی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی، د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو تول چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنس مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړې کی د دینه چې
چې صبح هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي دا وفاقي ټیکسونه نه صبح دا 60% صبح ته دي او 40% دې نو هغه وفاق ته ملويږي دا 60% دې دا هر صبح بیا دا آبادیا او د نور غربت په بنیاد باندې تقسیمېږي او د دغه تقسیم مطابق چې څومره پیسې صبح پر کول کیږي دا هغه د لپاره ایوارډ نېشنل فایننس کمیشن جوړایي
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چھ پنوی کمیشن کے ثبوتا دا پیسو ورکولو پا مت کی لمڑی توبنا بدل شوی دی چھ ورسرا ثبوتا دا اقتصادی زیان رسیدو اندخنا دا
چھ کم مالیتی کمیشن اناؤنس شو نو آغی کے سلور نوی سیزو نا آغی واجول او سیزی پا کدا چولے دے چھ دکا ثبوتا پیسو ورکو نو اول ومونگ دا وایو چھ دے ملک دا دفاع دا پارا دا سمرا پیسو ضرورت دے او بل بدائی چھ دا صوبے چھ دی نو دا دی کے کم سبسیڈیز ملاوی گی اگر سبسیڈیز چھ دی نو آغی
او بخی اوریدونکو دلته و تخنیکی ستونزه را پیدا شو چې دا غیله لپاره دلنه بخنه غواړو د انیسی اجمل رپورت روانو او موضوع دا و چې د پاکستان ولسمشر عارف اروی لسم مالیاتی کمیشن اعلان کړی د خوشنون کی سبل نظر رزی لری راځي چې وایو
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوی مالیاتی کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخوی دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو تول چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنس مختلفې مالیاتی مسلې هواروي
مالیاتی مسلې جوړی کی د دینا چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي د وفاقي ټیکسونو نه صوبے دا 60% صوبو تا دی اور 40% دے نو آغا وفاق تا ملاوے گی دا 60% دے دا ہر صوبہ بیا دا آبادیا او دا نور غربت کو بنیاد باندے تقسیمی گی او دا دغی تقسیم مطابق چی سمرا پیسے صوبو پر کول کی گی دا حقی دا پارا ایوارڈ نیشنل فائنانس کمیشن جوڑائی
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چھ پنوی کمیشن کے ثبوتا دا پیسو ورکولو پا مت کی لمڑی توبنا بدل شوی دی چھ ورسرا ثبوتا دا اقتصادی زیان رسیدو اندخنا دا
چھ کم مالیاتی کمیشن اناؤنس شو نو آغی کے سلور نوی سیزو نا آغی واجول او سیزی پا کدا چولے دے چھ دکا ثبوتا پیسو ورکو نو اول ومونگ دا وایو چھ دے ملک دا دفاع دا پارا دا سمرا پیسو ضرورت دے او بل بدائی چھ دا صوبے چھ دی نو دا دی کے کم سبسیڈیز ملاوی گی اگر سبسیڈیز چھ دی نو آغی باندے با ریویو چھ دے نو آغا با ہم کمیشن کوی او بل خبر دا دے چھ دا صوبو تا چھ کم پیسی ورکڑے کی گی نو دا خیال بکی گی چھ دا وفاق صورتحال سنگا دے اس بدا ہوئی چھ نیشنل سیکیورٹی تا یعنی چھ دفاع تا چھ کم معاملات پیخی آگے لبا اولنے ترجیحی او چھ دا غربت پر بنیاد باندے چھ بجلی کم ارزانہ ملاوے گی او بو ملاوے گی صبح تا نو منصوبے شروع کی گئی صحت آگے کے سبسڈیز ورکڑے کی گئی گیس کے سبسڈیز ورکڑے کی گئی سبسڈیز با کم کری شی اور صبح تو نقصان بھی دلتے
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وای د آئین د آرټیکل یو سل شپېتمې ماده تر مخه ار 15 کال پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره په وفاقي کچه آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي
نو اخیری چکم ایوارډ شو اور هغه په 2009 کې چکم ایوارډ شو اعلان شو په 2009 کې خو 2009 والا ایوارډ شو اوم ایوارډ ورته اوم نو اتم په کار ته شو 2014 کې هغه ونه شو نه هم په کار ته 2009 کې شو هغه ونه شو هغه وجه دا ده چې 2009 کې شو په هغه کې دا فیصله شو چې په مرکزی حکومت سره چې کم د ټیکسونو او د مجموعي آمدنی ده د دې په صوبې او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو ما د سیو چې د 2009 نه مخکې چې څومره ان اف سی اوارډونه شو هغه کې په فارموله چې جوړیدا نو بنیاد به دا او چې اول به دا چې دا آبادی په بنیاد به دا تقسیمي نو آبادی خو د پنجاب دومره زیاته ده چې دا نو اوس کې چې د اتلسم ترمیم باندې دا خبره په ظاهر وایي چې اتلسم ترمیم بدلو نه خو دغه ان اف سی ایوارډ کې ګوتې وو نه ان اف سی ایوارډ کې چې ګوتې وایي نو دا خو یو قسم ته لکه د بوټي جړې وباسي او بیا ته وایي چې او خیر تا خزن نه راغورځو نه خو د بوټي ولې اوس ادرې دی نه شي
د فاټال خبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي سلو ته به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي د اقتصادي چارو په نظام دا وړوای قبایلو ته تر اوسه د ان اف سی ایوارډ په لړ کې خپل برخه نه ده ورکړل شوې
د انیسی اجمل رپورٹ مورید د پاکستان حکومت د دغو پوهانو نظر پاړه سندې ویلي خو البته دا واضحول ضروری دی چې لا ان اف سی ایوارډ تقسیم شوی نه دی فارمولای هلته موجوده ده او لتیر ان اف سی ایوارډ سره سم 5.15% پیسې چې دی هغه د پاکستان صوبو ته ورکړل شوی وي او 3.15% پیسې چې وي هغه وفاق له ځان سره ټاکلې وي هغه وخت قبایلي سیمې د خیبر